السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې ځه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ل خپل امریکایي سیال ډانلډ ترامپ سره بیګا د بګرام په اډه کې کتلې دي دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی که طالبان سوله غواړي او د سولې په اړه تعهد لري نو باید اوربند ومني دا مو د سر موضوع ده د کابل نننیو تظاهراتو مهم خبرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح اوري
د امریکا ولسمشر وی طالبان اوربان ته چمتو دي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ د عراق وتلي شیعه ملا په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول وغندل د افغانستان جمهوري ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه سره کېدل غواړي باید اوربند ومني جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو پر دې هم ټینګار وکړ چې د اوږدمهالې سولې لپاره باید له افغانستانه بهر د ترورستانو ځالې له منځه ولاړ شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام پوځي اډه کې وویل واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي طالبان غواړي معامله وکړي او موږ ورسره ګورو وایو چې اوربند باید موجود وي او هغوی نه غوښتل چې اوربند وکړي خو باور لرم چې دوی اوس غواړي اوربند وکړي طالبان بیا ویلي چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د مذاکرو بیا پیل ته چمتو دي رویټرز اژانس د طالبانو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډلې د دې اونۍ له پیله په دوحه کې د امریکا له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي دغه انتخاباتي ډلې په شپږمې مادو کې پریکړه لیک هم خپور کړی چې د دغې ډلې یوه غړي فضل احمد مانوي ولوست د بر د افغانستان وګړي اجازه نه ورکوي چې د تقلب په مرسته راغلی حکومت یې پر برخلیک حاکم سي دوی ته ډاډ ورکوي چې په ټول توان یې د رایو او حقونو دفاع کوو په پریکړه لیک کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه شوې چې هغه 300,000 رایې چې د دې انتخاباتي ډلې په خبره غیر بایومیټریک او تقلبي دي ژر تر ژره له سیستم څخه وباسي د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د جمعې د لاریون په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې د قانون پر خلاف یې کوم کار نه دی ترسره کړی د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلې یا میزان پر شپږمه وسوې تر اوسه یې ابتدایي نتیجه نه ده اعلان شوې د کاپیسا چارواکي وی په یو هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشبونو مسؤل وژل شوی دی د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه پوځي مسؤل قاري نظرګل په لسی ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک لخوا په نښه شوی دی ښاغلی شورش وی دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قوو په وړاندې په زیاتو حملو کې یې لاس درلود وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د عراق وتلي شیعه ملا آیت الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل هغه له مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي علي سیستاني له پارلمان هم غوښتنه وکړه چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړه لاس واخلي تبدسل کېده چې د اکتوبر له لومړیو د اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي د عراق وتلي ملا آیت الله علي سیستاني نن په کربلا ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته وویل له پارلمانه چې اوسنی حکومت ورڅخه جوړ سوی غوښتنه کیږي چې په دې موضوع کې پر خپل انتخاب غور وکړي او د عراق له ګټو سره سم عمل وکړي د عراق وګړو په بغداد او د جنوب په نورو ښارونو کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي دي دوی وایي چې کارونه غواړي د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د عمومي خدماتو ښه کېدل غواړي نن د عراق په جنوب کې هم په زرګونو اعتراض کوونکي د دې دیرشو کسانو تر وژل کېدو وروسته بیا سره راغونډ شول دا په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال له خونړیو ورځو ګڼل کېږي سودان په دې هیواد کې د لری کړسیوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ تر څو میاشتنیو ناکرارۍ وروسته د شمال ختیځې افریقا د هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د هغه وخت د قانون لغوه کېدل هم تصویب کړي چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات په پام کې نیول سوي وو د سودان د حکومت په یوه فرمان کې راغلي چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند دی منحل سی او د سودان د سیاسي ګوندونو لیست څخه دی ویستل سی. دغه راز زیاته کړی چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره دی هم یو کمیټه جوړ سی. عمر البشیر او د افراطی ګوند د 1998 کال د جون له 18 نیټه راهیسې د 52 کال تر لمړیو په سودان کې واکمنی درلوده. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې یو روسي شزه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه شزه د اوکراین په سیواستیپول ښار کې چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده. د روسیې خبري اجنسونو د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي دغه روسي شزه په دې تورنه ده چې هڅه کړې د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست په لارښوونه د روسیې د پوځ رازونه ترلاسه کړي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي دغه شزه د اوکراین د استخباراتي ادارو لخوا ګمرل سوې وه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. انټرفاکس خبري اجنس په سیواستیپول کې د محکمې د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د دې ښار په لینین سیمه کې محکمې د دې ښځې پر خلاف جنایي دوسیه درج کړې ده. که چیرې دغه ښځه روسیې ته په خیانت مجرمه وګڼل سي، په څه باندې 20 کلونو باندې به محکومه سي.
لازادی رادیو مود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بیګا په بګرام کې خپل امریکایي سیال ډانلډ ترامپ وکوت. دواړو ټینګار وکړ که طالبان د سولې لپاره تعهد لري باید اوربند ومني. ښاغلي ترامپ وویل چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي او د هوکړې یادونه هم وکړه. طالبان غواړي چې هوکړه وکړي او به ګورو چې هغوی واقعا هوکړه کوي او دا به رښتینې واقعي هوکړه لیکوي. د کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو نن مظاهره وکړه. دوی وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دې د دوی په خبره 300,000 تقلبي رایې له پاکو رایو لیرې کړي.
رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
په روزګان کې یو خزه چې زوی درسونه نه ویل او له مکتبه محروم وو د ازادي رادیو د راپور نو وروسته اوس درس وی او دا خزه وایي چې نه غواړي زوی ته کوم خطر پیښ شي.
چې سبق دا نه کړده بیا تعلیم او بیا تربیې سي بارونه د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خارې ته ځي.
بیا مو هم وخت په خیر زما صفی الله ستانګزینی کې هلیو پیرزوینی ومنه تخنیکی چاري شمشاد زدران مخته وړي. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې او نه دقیقه گیر از لومړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بګاش پسره لیدلې دي او ټینګار کړي چې چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و چې له خپل افغان سیال سره د بګرام په هوایي اډه کې ولیدل. ډانلډ ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وای د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې لمنځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ویلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره د طالبان اوربان اومني.
په دې کتر کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غنی ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید
تیر شپه ډونالډ ترامپ په پټه له فلوریډا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیلمرغ او کچالو پخ کړي وو ډوډۍ وخوړله. ډونالد ترامپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. هغه وایي وګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي ځکه چې دوی د موافقه غواړي، خو چې هر موافقه اوسي علت به یې دا وي چې تاسو خپل دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او افغان سرتیرو مننه وکم ځکه تاسو راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر ویلي امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربان نه مانو خو اوس یې غواړي. ترامپ همداراز تاییده کړي چې دوی به په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 او 13,000 ترمنځ دی 8,600 ته راکم کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ترامپ ویلي دی باوري دی چې طالبان اوربان ته لیواله دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې لیدنه او امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له قربانیو مننه وکړه. غواړم له دې فرصت نه په استفادې هغه امریکایي سرتیرو نه مننه وکړم چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. 2,298 امریکایي ښځو او سړیو قرباني ورکړي. زموږ ملت به د تل لپاره قدردانی کوي او هغه به یاد ساتي. په ګډه به کامیاب سو. هغه هیڅ کله به د 2019 میلادي کال د سپتمبر 11 پیښې تکرار ته بیا اجازه ورنه کړو. د ورشم د څرګندونو په اړه مول طالبانو سره تماس ونیو خو حقوقي وویل چې دوی په دې اړه له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګندوي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی و، خو پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
و موردل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل امریکایي سیال ډانلډ ترامپ سره بیگانا وخت په باګرام اډه کې کتلی دی. ډانلډ ترامپ د ټانکس ګیوینګ په نوم د خاص مراسمو لپاره د خپل هیواد له پوجانو سره په باګرام هوایي اډه کې وکړه، لغوی ته خبري وکړي. افغان ولسمشر هم وغږید او دوی د سولې په اړه هم غږېدلی دي او دواړو ټینګار کړی چې که طالبان سولې ته متحد وي باید اوربند وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا چې د افغان سولې پروسه حساس پړاو ته رسېدلې، نو افغانستان ته د ډونالډ ترامپ سفر مهم او د سولې له هڅو سره مرستندوی بولیم. د دوه کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزی وایي طالبان باید له فرصت نه په استفادې اوربند وکړي. له ښاغلي ستانکزی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر په اړه پوښتنه ترې کړې.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې امریکایان په دوه دلایلو باندې دا د اهمیت وړ قضیه ګڼي. اول دا چې د افغانستان قضیه دغه یو مستیج یو مرحله ته رسېدلې ده چې باید امریکایان هغه نور کنترول کی، اداره ای کی، مدیریت کی، بلند د دې هیواد ټاپ شخصیت سره لیدو ته په دې قضایه وغږېږي. مانا دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ ورته اهمیت لري. د سولې د پروسې لپاره لکه چې له پیغام نه معلومېده کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دې فرمول پر مبنا لیزي شوی.
د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره ځانګړي توګه د سولې لپاره دغه سفر څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دواړه خواوو د طرفین نه هم د افغانستان دولت او هم طالبانو ته یو ډول تشویقي حالت هم لري او دوم دا چې امریکایان خپله پالیسي په دې ارتباط مشخصوي.
او طالبانو ته څه پکار دي چې په دې حساس وخت کې باید څه وکړي؟ یعنی هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د اوربند اساسي شرط ده باید ومني؟
د ما عقیده دا چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نشي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
طالبان مجبور دي چې اوربند وکړي؟
یعنی که غواړي چې سوله وکړي اوربند هغه شرط ده چې د تفاهم زمینه مساعدولی شي.
او د ترامپ دغه سفر خو به د امریکا د انتخاباتو له انتخاباتو منډو تر لسره تړاو نه لري، یعنی انتخاباتي منډه تر لخوبنی یو هڅه خو بنی.
طبیعتا هغه به دا کار وکړي، اما د ترامپ مشکلات په امریکا کې دومره زیات دي چې دغه سفرونه نشي کولی هغه ته یو ښه کمپاین
د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو نصرالله ستانکزی خبرې مو واورېدلې. افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس ورزو بیرته کابل ته هلته په کابل کې نن د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا چې مشري ډاکټر عبدالعبدالله د افغانستان اجرایه رئیس کوي نن مظاهرې وشولې خلکو په دغو مظاهرو کې ګډون وکړ او وی ویل چې د دوی په خبره تقلبي رایې دي پاکو رایو جلا شي او کمیسیون دې حق حقدار ته ورسوي رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړي همداسي بر سره غږیږي افغان صاحب څومره کسان په دغه نننې مظاهره کې اشتراک کړي او کوم کوم ځایونو کې راټول شوي وو
مظاهره سهار شاوخوا 8 بجې پیل سوله د کابل عبدالحق سرای چلور لاری نامدارنګ د دشت برچی لخوا د خرخانه لخوا خلک پیاده راغلل د پښتونستان واټ مخته په شاوخوا یو بجمن د مظاهره پای ته ورسټله کسه هم د مظاهره ګډونوال د زیاتو کسانو د ګډونې دا کوي خو د کابل امنیتی چارواکي وای چې شاوخوا 4,000 to 5,000 کسانو به د لارین کې ګډون کړی وو لارین ګډونوالو انتخابات خپلواک کمیسیون ته خبرداري ورکړل چې کچيري سپینر الکتور نه پاک نه سي بیل نه سي همدارنګ غږ د دوی په وینا چې کچيري 300,000 رای چې سیستم ته داخله سي ویونه استل سي دوی به سره سبب پراخو لارینونو په ټول افغانستان کې لاس پوری کی د دوه مظاهری دوه تنو ګډونوالو عنایت الله قریشی او سعادت عیار رويټرز خبري اژانس ته وویل
مو اک رای مشروع خود خان هستیم و آرام نمیشینیم و برنده ملت مردم افغانستان است رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حق دار برسه تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش
بلستانی زای سه بلخ د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې دغه ټیم باندې غا کوي چې دوی د پریګ دی هغه په ولایتونو کې چې کومې د بیا شمیرنې مرکز او محلونه دی هغه د وشمیري هم درنګ د کمیسیون ټینګار کوي چې دوی په اړه باندې پریکړه کړې ده او هیڅ باطل سیستم ته نه داخله سوي هم درنګ انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې موږ د چا فشار لاندې نه یو او په نګ دی راتونکې کې موږ خپل اغه د انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان کو بلستان
دې ډېر مننه کوم رحمت الله افغان له کابل لمک سره خبرې کولې د ثبات او همپالنې د ټیم پلاویان نن په کابل کې مظاهره وکړه په څو ځایونو کې دوی وویل چې انتخاباتو کمیسیون دې تقلبي رایې له پاکو رایو جدا کړی
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
ور بشو روزګان ته په روزګان کې د ازادي رادیو یو راپور د یو ماشوم او کورنۍ ژوند ور بدل کړی دی د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي رادیو هغه راپور چې شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې پر یو بی سرپرسته خزی او ماشوم جوړ شوی وو د یادې کورنۍ او ماشوم په ژوند کې تغییر راوستی دی دا چې څنګه تغییر په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوښ چې له روزګانې را لېږلی
که سبق دای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیه سی بارنو د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو خاری تزیز ما یو دانه
50 کلن فاطمه چی یواز یو 14 کلن زی او ولونی لري خاوند د رواني جګړې پر مهال وجل سوی او هر ورځ خپل دغه یوازنی زی لاسنیولی په دې خاطر تر 3 کیلومتر مزل ورسته تر شونزی بیا ترڅو نالوس تلوی نسی او بیا ورسته د وسلوالو مخالفینو لیکو تولار نسی د دوی میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ارمان یې دا دی چې زوی په خصوصي ښوونځي کې هم زده کړې وکړي د ازادي راډیو راپور وتوانېدی چې د دې دا ارمان پوره کړي د دې بي سرپرست مور 14 کلن زوی نجمل خدا غاته اوس په ترینکوټ ښار کې د ازادي راډیو تر راپور خبرولو وروسته د اکرا په نوم د خصوصي ښوونځي مسولینو په وړیا توګه د تدریس زمينه برابر کړي نجمل خدا غا په دې ښوونځي کې د انګلیش ترڅنګ د کمپیوټر زده کړې هم کوي د زیات خوشاله دي
دیر ار مامن در لوت دې د جې جې چې راس هم ته شي زدا کم دا شو درس ورته وایي اوس هاو موږ
جمعیک مو پریډیو
د دې شونځي مدیر نظر محمد سباون وای نجمل خدا غ ډیر لایق دی او د هر ورځ په موټر کې وړي او راوړي سباون وای د نجمل خدا غ پاړی معلومات د ازادي رادیو پر پاڼه مونډلي د ازادي رادیو د راپور په مرسته نه یوازې دا چې نجمل خدا غاته د زده کړې زمینه برابره شوې، بلکې د دغې کورنۍ سره د څلورو میاشتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. 50 کلنه فاطمه وایي د سهار او ماښام ډوډۍ نه لرل، خو د دغه څلورو میاشتو لپاره هغه ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول شوي لکه څنګه چې نور بډایه خلک خوري او لري.
ازادی رادیو سره ډیره خوشاله یم چې د زمر راغې در یو ځای ورسوي د یو مسلمان کومک را سره وکي د نور کومک په یلې یم. چا مو دغه نه درلود د پیاز سره نیولې د مال یې سفر دنیا باندې د کور بم وستاتم زده ښکارا کم د خدای په خدای ک دغه نشي بیا یو مان وړو چې پراته دي کبل پر دنیا دغه نشي چې ماسه یا پوخ کو یا راوخ.
دا یوازې دا کورنۍ نه ده چې د ازادي راډیو د راپور په خپرولو په کورنۍ ژوند کې تغییر راغلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلي چې دوې ښه بېلګې په ترینکوټ ښار کې دي. دغه راز شاوخوا یو کال وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د محیب الله په نوم پر یو معلول ماشوم باندې هم چې ښوونځي ته پر سینس کې دی راپور اخیستی وو، چې وروسته د ازادي راډیو د راپور په خپرولو سره هغه ماشوم اوس ښوونځي ته په ویلچر کې ځي او له یادې کورنۍ سره زیاتې مرستې هم وسوي او دغه ماشوم د درملنې لپاره بهرني هیوادو ته هم انتقال سو. او دغه راز د محمد قسیم په نوم چې 4 کلنې لورې د زړه سوری لرلې او خلکو ته یې په وړیا توګه په لرولۍ ورکول، د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هند هیواد ته انتقال سوه او هغه لورې نوی ژوند پیل کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګست هندولس شپږ نوي منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د یو درش بستریز روغتون دوه استنادي دیوالونه او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. د یاد ولسوالیو مشرانو د دغه پروژو د پیل هرکلی وکړ، خو غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت دې دوی ته نور هم پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د پنځشنبه په ورځ د ځینو ولایتي مسؤلینو په ملتیا یاد ولسوالیو ته ورغلی او رسنیو ته وویل چې په دې کې یوه په جانیخیلو کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د 10 بستریز روغتون پروژه، خیرکوټ کې د 2 استنادي دیوالونو او د 1 کیلومتر په اوږدوالي د خامه سړک د جوړولو پروژې شامل دي. د پکتیکا والی د جانیخیل او خیرکوټ د ولسوالیو له اوسیدونکو قدردانی وکړه چې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې حکومت سره همکار دي.
یو د جانیخیل ولسوالۍ د 10 بستریز روغتون وو چې هغه د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې 2 استنادي دیوالونه وو چې هغوی هم د 2 میلیون په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سرک یو سمنګ ویلاډیو یو جغلی سرک ده چې 1 کیلومتر طول او امتداد لري او د 3.4 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل او د خیرکوټ د ولسونو نه د زړه د تله مننه وکم چې د دې پروژو په عملي کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله مننه سره همکار دي.
د خیرکوټ او جانیخیل قومي مخورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سم په یاد سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپل خبرو کې ډاډ ورکړي چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسو یادې کړې پروژې د جمعیت تر سړک تر شپخانې تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډېر ممنون یو. تاسو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نه پټولای، ډېر کومک سوی له موږ سره، نور موږ د خدای تعالی ته ټروپیک تر چې موږ سره نور کومکونه وګبځي.
مشکلات به دا شی وي چې د لګ ټول خلکو یو وبو یو بل طرف ته پښلون خرابول، دا ډېره ګټه د منطقې بار
یو خیر کوټ په لوی ولسوالۍ کې داسې پروژې روانې دي او عملي جوړیږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه کارونه نور هم داسې ګړندي شي، نو دغه به ان شاء الله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانیخیل او خیرکوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نورو برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل همکاري لاره داده چې د دوی اړتیاوې غوښتنې واوریدل شي او په عملي کېدو کې د دې پروژو په شان عملي کارونه وشي.
تلشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سودان په دغه هیواد کې د لری کړی شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د رنګېدو او د ګوند پانګو د ضبطولو امر کړی لدی سره د شمال ختیځ افریقا د دغه هیواد له څو میاشتو نارامۍ وروسته د دیموکراسي پر لور یو بل ګام واخیست. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی دی چې د پخوانی ولسمشر عمر البشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نوم یې د سیاسي ګوندونو له فهرست څخه هم استل شوی دی. د ملي اسلامي کانګرس ګوند د انحلال فرمان د سودان واکمنې شورا او د صدر اعظم عبدالله حمدوک په مشرۍ کابینه د هغې لایحې له مخې ورکړی چې سرلیک دی د 1999 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال. په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. په فرمان کې ویل شوي چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د لسو کلونو لپاره په هیڅ سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. بشیر او د دې اسلام پال ګوند له 1999 کال راهیسې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه، خو د سږني کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی لواک لري کې دوته اړ شو. د بشیر لري کې دو او د دیموکراسي په پلوي لڅو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکیج د اورولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر یو موافقه سلا شول. د دیموکراسي په پلوي د معترضانو غورځنګ د حکومت د پریکړې ملاتړ کړای دی. واجدی صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره نهضت کې د شاملو جریانونو ویان دی پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دی چې د پخوانی رژیم ګوند به په بشپړ ډول منحل شي. د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد مظاهرو لړۍ لومړی پیل کړې وه هم د دې اقدام ستاینه کړې. صدر اعظم حمدوک پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی چې د ګوند د انحلال پریکړه له پخوانیو واکمنو د غچ اخیستو په مقصد نه ده شوې، بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوی وو د عزت خوندي کول دي. په سودان کې نویو چارواکو همدارس د بشیر د واکمنۍ د محل هغه قانون هم لغوه کړی دی چې د ښځو د جامو او چلن لپاره ځانګړي مقررات پکې ټاکل شوی وو او سرغړونکي په درو وهل کېدل. ستاسو له پیغامونو
مو دې غوږ دې و ورې څومره دا خواهش ده اوروله چې دا ما کوه او پر باقي اون ورته دې په کرابو کې دغه مرشل نه روپې خري دې پر کوه تر دې دغه غماري و خوړو دا ټول دې چور چور دې اره په څاوه نو دې پینځه تاسو پاک تاسو په غوړي اره په څاله شپې له خوړو ورته لیږي دې کرابو کې په څاړه دا پاس کارکټ کې دا ما کوه کې دا یو بجانډ کې دا دې چور چور دې دا پر کوه تر دې مټونو غماري څه کوپري و سلام به سره خدای مال.
السلام علیکم جناب رات ولایت دیندې ولسوالۍ د رګریشن د کلیک خبر خبره کوم. موږ د ماجری د شپږ ونه شکیږي مرسته کومه کړي دا موږ یو د یخنیو د ستنې سره ډېر په مشکل کې یو او موږ ځو سره له مقام ورسوي. السلام
پیغام آزادی رادیو زدا دی چې په کندهار کې دا شخصي پانتونو او کې د اکثره استادانو نظریه جهادي نظریه دي. نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو او د ولسمشر د دې سازمان مایله ده چې شاید دیواج په کندهار کې دا حالات نه وي په ټولو حالات مرکزونو کې هم دغه حالات دي چې استادان اکثره د کم اسلامي درسونه ورته وایي د دې نظریې اکثره جهادي نظریې دي. نو زما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغو څخه راوغوښتل شي او یا پر ځای نور استادان موږ ته راوستل شي. موږ دغه کوم استادان نه غواړو او ډېر سخت دریځ طبیعت ته دي ډېر زیات سختي کوي. زما هیله ده چې دغه د دې نظریې اور ختم کړي او یا د پوهنتونونو سره شي واخلي پر ځای موږ نوي استادان مقرر کړي تکړه استادان چې هغه د جهادي خبرې نه کوي. مننه آزادي رادیو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته واګست لاند لیکنی سیمسونه هم موږ تزین اوریدونکو را لګلی لاغړلې عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی طالبان سولې تجمن دی خو د خبره ترامپ سولې نغواړي ځکه چې د نهه میاشتو خبرې په یو ټویټ لغوه کړي. عبدالواحد مدقق لوګره بیا لیکلی خوشبینی چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازیاریوب لیکلی باید افغان سیاسيون خپلې ګټې په پام کې ونني سی او د سولې خبرې پر مخ یوسي. بلال شملزی هم د زابل ولایت لیکلی له اوربان د پراته د سولې خبرې کول داسې مثال لري لکه څوک چې په تیز باران کې د خټو خونه وهي. امکان نشته د خبره. له تاسو مننه کوم چې ازادي رادیو ته تر دې دمه ناستې غوګمنی ولای د وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لاند خبرونه صالح محمد صالح وای.
جمهوری ریاست په ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنې کې ټینګار کړی که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه حاصله کېدل غواړي اول باید اوربند ومني. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د کاپیسا چارواکي وایي چې په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشپونو مسؤول قاري نظرګل وژل سوی دی. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق وتلي شیعه ملا حیات الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. هغه له مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي. سودان په دې هیواد کې د لرې کړې سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ. او د روسیې د امنیتي خدمات فدرال اداره وایي یوه روسۍ ښځه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه ښځه د اوکراین په سیواستیپول ښار کې چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده.
کولای شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ټکی کام او فیسبوک پاڼې فیسبوک ټکی کام سلاش ازادي رادیو ته ورشئ او د خبرونو هلته ولولئ. د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې ټوله راکړه ورکړه په پاکستاني او کلدارو تر سره کیږي. حکومت په دې نه دی بریالي شوی د دوی خبره چې په خپل خاور کې د پاکستاني روپیو د چلخت مخاوني سی او پر ځای افغاني بانک نوټونه رایج کړي. هټیواله موي هر ورځ د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کموالي سره تاوان کوي. روح الله انوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کونړ وسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسی د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي، خو حکومت تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم احمد وارث نبیزاده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایج شي. خپل لس کاله دغه ناری سوری وای خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملي جامه واغوسته او نه عوامو. نو هیله مو ده چې دغه شانتي کالدارې دي باید بند شي او افغانۍ دې رایج شي. په دې سره به ډېره ګټه مونږ وکړو. دا رچې دا اوس ډېره سپکه شوې ده. هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، به تقریبا دوه چنده شوی دی.
زما نوم احمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هېڅ شی نه کېږي. بل ملک روپۍ ده، افغانۍ د سیده زمونږ د افغانستان روپۍ ده، باید دا ټول افغانۍ شي. کالدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته هغه روپۍ راکړي سراب رانه څه واخلي.
هټیوال بیا وایي دوی هره ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کالدارو د نرخ له ټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي، نو ځکه اړ دي چې کلداري وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زموږ تجاران رو نه زموږ بازار ټول عمر په تاوان کې دی. موږ په تاوان کې غټه خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راځي شوې زموږ اقتصاد د صفر سره ضربي یو موږ خرابي او دولت دی موږ جدي وختنه کو چې دلته کلداري بند کې افغانۍ راځي.
همیش زموږ چې کله لاړ شو کابل ته سودا راوړو او دلته په کلدارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جګ شي، نو دا ډېر زره سلوي زره کلداري زموږ تاوان ډېړي مېړي چې دا په کلدارو د کانو خو دغه غریبانو د پاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بي او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکي، خو د دغو ادارو مسؤلین بیا خپله د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي. او د خپل ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نکوي. د افغانیو پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نور ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي ک افغاني بانک نوټونه دلته دود شینو ورسره به د افغاني قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانه ته لاړ شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و، خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستاني کلدارې د چلخت مخه ونیول شي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایته او په طرحه باندې کار روان دی. انشاءالله په جدي ډول به مجموع کې د خارجي اثارو خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیول.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغانۍ د دودولو او د بهرنیو اثارو د چلخت د مخنیوي دپاره بلبورډونه لګېدلي، خو نوره کومه هڅه نه ده شوې او همدا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي چې زیان یې افغان دولت او ولس ته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو هلمند ته د هلمند هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د سمودی رئیس د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولې چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د کیلې هغه ونې چې د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي ښه وده کوي، خو حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي. هلمند چې د کوکنارو د کښت له امله نړیوال شهرت لري، امکان لري کیله ورته ښه بدیل ثابت شي. نو د دې پوښتنې د ځواب لپاره د الیاس دایی دغه تفصیلي راپور ته وګدو او ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم درته خپور کړو.
د هلمند د کرهنې د ریاست په دفتر کې د اصلاح سو غنم پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یوه بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې یې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې دراسات مسولین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ټول د کیلې د هغه ونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د ابو هوا د نګاه څخه، د اقلیمي شرایطو د نګاه څخه یې وده او نمو در اوسه پورې ډېر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د شش کال یخته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونې تاثیرات کوي. آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کیږي؟ د یخ منفي درجې ته چې رسیږي څونې تاثیرات یې پر کوي؟ همداشان موږ ورته منتظر زیرو د ودی و نمو په باب یې موږ په کامل اندر تویلی سو چې در دې وخته پورې ډېره ښه وده و نمو کړې ده. او موږ پلان لرو چې شش کاله 400 بوټي یو بڼ نمونوي بڼ جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انج بوټي او نیالګي تر څیړنې لاندې نیولول چې په وده او حاصل یې دننه پوه کړي. د زراعت ریاست وایي په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډېر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډېر اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک کړي. دوی به د کیلي باغونه وکړي.
دلته موږ ته زراعت والا د اطمینان راکړي چې دلته کیله واده کوي او موږ د دې تجارت پر مخ بیولی سو، خو موږ ورته اماده یو او که نه نه کوه چې لرګي موږ ته کوچ دروي د کیلې پر ځای باید موږ یو بله میوه ودرو.
ولې نه کروندګرو دپاره ډېر ښه دی، په دې خاطر چې هغو دپاره به یو ښه اقتصادي د تریاکو پر ځای به د کیلې واده ښه اقتصادي تمامه سي، په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډېر نور بوټي هم د دوی تر څیړنې لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي. دا یوازې کیله نه ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې د چارواکو هیلې ډېرې کړي دي. په دې ولایت کې غنم، کالکې او جوار نه یوازې ښه حاصل ورکوي بلکې د سیمې د هیوادونو په سطحه نوم هم لري. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه درواورو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالي جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو مرزو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغان ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسب مایدین یو، دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړي، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، زر کرن جان سرحدی خصولات نو زحمت در قوم ازادی رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدین او تنخه ماشین او دوا کالا کیږي جنود جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدین ورساو تا موږ داخله کوو د تاسو د رادیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه اورګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي. په درناوي السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پریږم. امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ، په وخت په وخت یې ته حواله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چوپریار د ولسوالۍ په مخم خه.
السلام علیکم، د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عبادالله دی. موږ په خپله په سترګو معیبه یم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده، خو تر اوسه پورې ما د بانک کار نه اخسته نو تاسو څنګه مخله لرم چې زموږ आवाज لور مو خامہ ته ورسوي دا زړه لري ټول کارګون ته سلام باندې وین سلام علیکم
بلیا السلام علیکم زه د کندهار د ولایت خطر څخه دا پیغام پیژم چې هله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي راډیو تاسو ما پیغام راته نشر کی مرزه او معلول کسه مغرور ایالونه را پچې دي د زمر ماشونه د دې د پروش کار د چیر کار په حمل کې متاواله سوي دي و ساده بل کار لا ور شي در وسه پر زمر والي صاحب زمر مشران مو ته توجه نه کوي هله کوم چې زمر پیغام ته سره تر شر کی په حمل کې راول کې د یو استاد بل کار لا ور شي زمر په ماشو باندې کده دې شکیږي خو ټول د مړي کې را دي زمر ماشمان او شګي او کښنان د مړي کې چې موږ د دې سرپرستی د لاس اور کوم کني خدای زمر ماشونه درته والا کې په ډیره هیله سره سلام علیکم